مشال ریډیو دی نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 23مه نیټه دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خبرونه کړکلی ویم. د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې درکو او زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري په ډومبې د دې وخت خبر. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن د ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي او د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن د ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ د معمول یوې خبري غونډې ته ویلي چې د کمیشن غونډه نن کیږي چې په کې به د دواړو هیوادونو د خزانې د وزیرانو په ګډون لوړپوړي چارواکي برخه اخلي. د نوموړي په وینا په دغه غونډه کې به د سوداګرۍ او ترانزیت ټریډ په ګډون په بېلابېلو اقتصادي چارو خبرې وشي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی په دې کتنه کې چې پرون مازدیګر په ارګ کې وشو ویلي د ترهګرۍ ګواښ او ګډې لیوالتیاوې دواړه هیوادونه سره نږدې کوي او د اړتیا ایجادوي چې د ستونزو د هواري لپاره په شریکه کار وشي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو د وړتیا ستاینه کړې او د دوی د قربانیو مننه کړې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. د اداره وایي د دې زلزلې مرکز د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې د ځمکې په سر باندې 90 کیلومتره ژور عمق کې وو. د راپورونو له مخه د زلزلې د افغانستان له شمال نیولې تر کابل او همدارس د پاکستان د شمال او د هند د پلازمینې سیمې لړزولې خو د ځاني یا مالي تاوانونو په اړه سره راپورونه پکې نه دي راغلي. په 13 اکتوبر میاشت کې وي سخت زلزلې چې د ریکټر په پیمانه 9.5 درجې به په افغانستان او پاکستان کې شاوخوا 400 کسان وژلي وو. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د مړو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 400 کسان تر اوسه لا درکه دي. دا پیښه د شنبې په ورځ د میانمار په یا برما په کچین ایالت کې وشوه. د سره صلیب د میانمار د پوځ او خلکو په ګډون د ژغورنې عملیات په دې سیمه کې اوس هم روان دي. د ژغورنې ډلې هڅه کوي هغه کسان چې ښایي اوس هم د خویدلې ځمکې د لاندې بند وي راوباسي، خو دولتي چارواکي وایي د احتمال چې څوک به لا هم ژوندی پاتې وي ډېر کم دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د قیمتي تیږو په دې کان کې د ځمکې د خویدو اصلي علت به څه وي. کچین ایالت د میانمار د لوی ښار ینګون په 9.5 کیلومتره واټن کې پروت ښار دی. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان 10 ورځې مخکې پر پیرس د شوو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي. چارواکي زیاتوي په نیول شوو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس سلا عبدالسلام شامل نه دی. د بلجیم چارواکي وایي دوی د نیول شوي کسانو د هویت په اړه څه نه شي ویلي او نه دا څرګندولی شي چې دغه کسان د کومو جرمونو په تور نیول شوي دي، ځکه چې دا مسله په داسې حال کې چې امنیتي عملیات روان دي د دوی څېړنو ته زیان رسولی شي. د اتوار په ورځ خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل ویلي چې موږ د پیرس بریدونو ته له ورته بریدونو نه یریږو، داسې چې څو کسان ښایي په یو وخت په څو ځایونو کې بریدونه وکړي. په پیرس کې په حملو کې چې پړی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلي 130 کسان وژل شوي وو. د مصر ولس تیره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپل رای ورکول پیل کړی دی. د انتخابات په کال 2013 کې د پوز لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسی د حکومت د ړنګولو نه وروستو پوړومبي ځل کیږي. په دې انتخاباتو کې 3000 کاندیدان چې یو کم او یا یې ښځې دي د پارلمان د 288 چوکو لپاره برخه اخلي. د انتخاباتو وړومبۍ برخه د اکتوبر په میاشت کې شوې وه چې ډېرو خلکو پکې برخه نه واخیستې او هغه کاندیدانو پکې ډېرې چوکۍ ګټلې وې چې ولسمشر عبدالفاتح السیسی یې مرسته کوي. تیره ورځ خوښه یو زر هغه کسانو د یونان او میسیدونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي دي. مهاجرینو احتجاج هغه وخت پیل کړ چې کله د میسیدونیا چارواکو بېل اسنادو دوی ته خپل هیواد ته د ننوتو اجازه ورنه کړه. چارواکي غواړي دوی دې داسې اسناد راوړي چې ترې ثابته شي چې دوی په رښتیا هم د شام، عراق او افغانستان د جنگ ځپلو سیمو نه مهاجر شوي دي. په احتجاج کوونکو کې ډېر د ایران، لیبیا، مراکش، سومالیا او بنگلادیش سره تړاو لري. په دوی کې یو شمېر مهاجرینو د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې دوی په دغه سرحدي سیمه کې له ډېرو ورځو د دې په انتظار دي چې میسیدونیا د لارې یورپي یونین ته داخل شي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. د پاکستان او افغانستان د مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د باړې جنگ ځپلي خلک غوښتنه کوي حکومت دې ورته د وران شو کورونو تاوانونه ورکړي.
کور زما ویران دی چې کوم قومونو سر به شوی را برای مهربانی چې دوه تره مویزا ورکړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظر سنی وچی.
له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي ویلي دي سیمې ته د بې کورشو خلکو ستنېدل په سمه توګه نه کیږي.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم اگست 98% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا کا ہے سکم پراسس دا ہے واپس آغا بالکل سلو دے.
زمنگو ونی زخبرونه ستونزو سرکار به هم اوره ترپای د مشال ریډیو سروس. اردن کرا زمګړم بی راپور ته د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. په دې غونډه کې د دوړو هیوادونو د خزانې د وزیرانو په ګډون یو شمیر لوړپوړي چارواکي هم برخه اخلي. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله نه پوښتلي وو. هغه سره سداسې معلومات شریک.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه چې دا مهال په اسلام آباد کې تقریبا شروع کیدونکې ده، اوس نه لږه شیبه وړاندې په افغانستان د اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په مشرۍ کې دیر شوکنی پلاوی چې کوم دی هغه اسلام آباد ته راغلی دی او هغوی په دې غونډه کې به ګډون کوي. اوس په لږه شیبه کې هغوی ویل چې دوی به د اسلام آباد یو مقامي هوټل ته راورسي او د پاکستان لخوا په دې غونډه کې د پاکستان اقتصادي وفاقي وزیر چې کوم دی اسحاق ډار هغه پکې ګډون کوي. دغه شان د پاکستان خارجه دفتر ترجمان قاضي خلیل الله د تیر زیارت په ورځ باندې د معمول خبري غونډې ته ویلي وو چې په دې غونډه کې به تجارت، اقتصاد او ترانزیت ٹریڈ نه اله په ګډون په مختلفو اقتصادي او معاشي شارو چې کمی دي هغه به خبري اترې کیږي. خو بلخوا د افغانستان چې کوم حکمت خلیل کرده دی هغه 13 اونۍ خبري اعلان ته ویلي وو چې په پاکستان کې دغه شانت یو شمیر وادي شوې دي د اقتصاد دغه حواله سره. لکه موږ ته اسحاق فاقي وزیر سردار چې کوم دا ویلي وو چې په افغانستان چې کم مال راځي هغه به موږ په یو جمعه کې در خوشې کوو دلته به در رسي. بین علاوه تجاران ته چې کومې مسلې را مخې دي د هغې د حل لپاره هم موږ کوششونه کوو، خو دوی موږ سره صرف وعده کړي دي ولې دغه وعده عملي کړي نه دي. نو د افغانستان سفارتخانې د چارواکي تر مخه چې کوم دغه وعده شوي دي په دغه حواله به هم سره خبرې اترې کوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په کوهاټ سیمه کې د پولیس چارواکي وایي چې ناپیژندل شو وسلوالو د اخبار او ټي وي او خبریال حفیظ الرحمن په ډزو وشتې او وجل دي. په دې روان کال کې حفیظ الرحمن دویم خبریال دی چې د وسلوارو لخوا په نخښه کې دي. نوړاندې د زمان محسود په نوم باندې یو خبريال هم په خیبر پختونخوا کې وجل شوی او په دغه اړه باندې له پیښور زمو همکار خالد خان نور معلومات راکړي.
پرون د اتوار په ورځ د مقامي پولیس د وینا تر مخه د اردو اخبار نه بعد سره او د هغه اخبار ورځپاڼې ټي وي سره کار کوونکي اسد الرحمن نامعلوم سوالو په ډول ویشته او هغه د ټکه مړو د پولیس ته وینا هغه درې ډزې لګېدلې وو خپل په موټر سایکل روانو. څنګه چې تاسو خبرو په د دې نه وړاندې هم د خیبر پښتونخوا زمان محسود خبریال هغه داغے نفس دیا صورتحال داس جڑ شوی دی چې پټانک په بنو او بیا په کباری سمو کې زمي خبریالانو ته د درکې ملو شوی دی چې هغه به خپل دغه پیشه پرې دی. نو هغه څو ملګری داس دي چې هغه خو هغه زین پرې دی او د بل دینونو لا د اسلام آباد یا د پېښور نه خپل کار کوي. نو دا خو د تیر څو کلونو کې دغه خبریالان په ډزو وژل کېږي، هغه په نښه کېږي، هغې ته دړکې راځي. او دا لومړۍ خبره نه ده، د حفیظ الرحمان لومړۍ کیس نه دی پیدا شوی دی. د دې نه مخکې هم په سوات کې، په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا نورو سیمو سره سره په قبایلي سیمو کې هم خبریالان ځینې خبریالانو کړه هغه د مرګ کړه، خو وسلوالو هغې ځینو لا اوس هم دغه معلوم نه چې دا څوک وژني. خبریالانو اتحادیې د دې تنظیمونه وخت په وخت دغه مطالبه کوي. نن هم د حفیظ الرحمان د مرګ په غم کې د پېښور د خبریالان او بیا د هیواد ټول خبریالان کوم تنظیمونه چې دي هغوی دغه ماتم کوي او همدغه غوښتنه کوي، د حکومت نه هم غوښتنه کوي او په کومو ادارو کې چې دي کار کوي نو هغې نه همدغه غوښتنه کوي چې خبریالانو ته تحفظ ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ولسمشر اشرف غنی د امریکا د کانګرس له شپږ غړو سره په کتنه کې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو پر اړتیا خبرې کړې دي. لدې مخکې د لویدیځو چارواکو له قوله راپور ورکړل شوی و چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو په اړه به د ناټو غړي په راتلونکو څو ورځو کې په خپل غونډه کې بحث وکړي. په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور اورو.
ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتو د کانګرس له یو پلاوي سره د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې ښاغلی غنی پرون ماښام په کابل کې د کانګرس د استازو د جرګې له لس کسیز هیئت سره په کتنه کې په دې اړه بحث وکړ. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول هغه مسله ده چې د افغانستان حکومت له دې مخکې هم د ناټو د غړو هیوادونو او په تیره د متحدو ایالاتو له مشرانو سره مطرح کړي. خو دا مسله دا ځل په داسې حال کې را برسېره کیږي چې په اړه یې په راتلونکو څو ورځو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم مفصل بحثونه په پام کې دي. د لیندۍ په یولسمه نیټه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د افغانستان د ملي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د یو لړ ځانګړو اقداماتو په اړه پریکړه وکړي. د جرمني خبری اژانس د ناټو د سرچینو په حواله خبر ورکوي چې افغانستان به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي او د ګډونوالو لپاره د افغانستان په اړه یو ځانګړی راپور هم چمتو شوی دی. ڈی پی اے اجانس د ناټو د سرچینو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې په دې راپور کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د ناټو له خوا د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بهیر د پراختیا غوښتنه هم شوې. راپور یادونه کوي چې د زیاتو استخباراتي معلوماتو شریکول به په افغانستان کې د کندوز د سقوط په څیر د پیښو د تکرار مخه ونیسي. د ناټو سرچینو همدارز اژانس ته ویلي دي چې د افغانستان هغو سیمو ته چې امنیت خراب دی د روزونکو او نورو پوځیانو د استولو پلان هم شته، څو په بیړنیو حالاتو کې ناټو له افغان ځواکونو سره پر وسلوالو مخالفینو د هوایي حملو په وسیله مرسته وکړای شي. د کندوز سقوط او د هیواد په نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پرله پسې حملو ګواښ د ناټو غړي او په تیره امریکا چې په افغانستان کې پوځي حضور لري سخت اندېښمن کړي. د امریکا د کانګرس لغړو سره په کتنه کې ولسمشر غنی همدې حملو ته په اشاره سره وویل چې د تروریزم ګواښ او ګډ علایق د امریکا او افغانستان د نږدې کېدو عوامل دي او دا اړتیا رامنځته کوي چې د دې ستونزې د حل په برخه کې ګډ کار وشي.
احمد تک اللہ پور مور دن کو سرزو کھیٹ تا چرتا چی دا وامی نشتل گن صوبائی صدر اصغر خان اسکزی اعلان کرده دی چی دا گن لخوابا دا دسمبر پر رومبین اٹا پا کھیٹ کی دا گوادر کاشغر لاری دا ممکنه بدن پر زد دیر لوی احتجاجی مظاہرہ کی و پا خبر دا پاکستان و اکمونو تبا دا پیغام ورکی چی دا پختنو پا قسمت کی یوازی ترہگری و بدبختی نا بلکہ خوشحالی او ترقی هم شتا پا دا غالا دا خودنور ناصر راپور اور
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اڅکزای وایي د دوی ګوند به د چاینا پاکستاني اقتصادي لارې د ممکنه بدلون پر ضد د ډسمبر پر لومړنۍ نیټه په کوټه کې لوی احتجاج کوي. د اڅکزي په خبره له دې احتجاج څخه به ټولې نړۍ ته دا څرګنده سي چې د بلوچستان د اولس په خاصه توګه دلته د میشتو پښتنو فیصله څه ده.
عوامي نېشنل پارټي نه 28 اپریل کې جلسې کی طرح
عوامي نېشنل ګوند به د 28 اپریل د اولسي غونډې په څیر پر اول دسمبر په کوټه شار کې یو لوی احتجاجي لاریون کوي او پر هغو قوتونو چې د دې لارې د اړولو لپاره کار کوي د دې احتجاج د لارې به د بلوچستان د اولس فیصله ورښکاره کړو او ټول نړۍ به وویني چې د بلوچستان د پښتنو څه فیصله ده.
بلوچستان کې پښتنو کا فیصله کیا ہے.
اصغر اڅکزی په دې خبرې غونډه کې زیاته کړه په دې احتجاج او اولسي غونډه کې به داسې پریکړې وکړي چې د پاکستان واکمن به په دې مجبور کړي چې په یاد لارې کې هیڅ قسم بدلون و نکری.
یکم دسمبر کو اس روٹ کی تبدیلی
د دسمبر پر لمړی نیټه به موږ د دې لارې د اړولو پر ضد په آئنده کې دا سی اعلانونه وکړو او هغه قوتونو ته چې د دې لارې په اړولو کې بوختي دا به ورته سرګند کړو چې د چا په پلار کې به هم دومره همت نه وي چې دا لار بدله کړي او یا خو بیا دې قوتونو دا فیصله کړي وي چې موږ تاسو له ځان سره نور اوسول نه غواړو. د ای این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې د پاکستان واکمن وایي د چاینا پاکستان اقتصادي لارې بدله کړې نه ده خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اکثره سیاسي ګوندونه او سیاستوال بیا پر دوی دا تور پورې کوي چې په دې اقتصادي راهداري کې یا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیمو تیرېدونکې لاره پنجاب ته اړولې ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خیبر جنسی باړی تستان شوی خلک شکایت کوي چې ډیره موده وشوه چې حکومت لخوا د دوی دوران شو کورونو د بیا جوړولو سروې روانه ده خو تر اوسه پکې چا ته معاوضه نه ده ترلاسه شوې. دوی وایي چې په کومو قانونو کې سروې سرته رسېدلی نو باید زر تر زره د حکومت هغې ته د خپلو ورانو شوو کورونو تاوان ورکړي. په دغه اړه باندې د فاټا سیکرټریټ چارواکي څه وایي د فرحات شینواري په راپور کې.
د خیبر جن سید باڑے بے کو رشوی خلق چھپ دی ورستو کی خپل اسی متاستان شوی دی وای چھپ کومو کے بلو کی د حکومت لخوا د کورونو د بیا جوړولو سروے مکمل شوی دا نو باید په وخت ماویزه ور کړل شي چې خپل کورونه پر بیا جوړ کړي. په دې حق لا د باڑے کاخیل یو تن مشر عبد المیران پر د مشال ریډیو توای
کور زما وران دے چې کوم قومونو سروے شوی رو برائے مہربانی دغه طرح موضا ویر کړل شي کورونو ته په سړکونو باندې نظر سنی وشي بجلی باندې د نظر سنی وشي په اوبر نظر سنی وشي. اوس موسم بالکل یخ دی چې کم ماشومان دي وغه د کم مصیبت سره مخامخ دي ولې چې هغه بیمار شول د هسپتالونو بندوبست یې نشته لري بسترې څه سره ویر کړل شي.
او د باړې شلو بر سیمي او تن ګل زمانه پر دی وای
ډېر خلکو کورونه وران دي او جمعې روغه او څه مدد اوسه پر وسه شوی دی نه د حکومت طرف نه انداسي وته چې د مدد کوو انداسي پیسې منظوری کی خو خلکو تای و روپین تو سفر نه ملو شوی.
او د باړی مربت پردی د خپل ستونزو په اړه وویل
مو مشمون ټول بیمار دی ساړه دی کورونا مران دی او بازار بند دی کنه خیمه شولې اسپاتولونه شول او د سکولونه چې مولا کولو شي مشمون هم داسې به تعلیم غاټ شول.
او د باړی سپاه کبلی او مشر ملک باز هم خپل مشکلات بیان کړل او وی ویل
کورونا وران دی او به نشته رای ونه رمی والی دی ترانسفارمر وړی دی چې چرته خصمونه په کلی کې هغه را خبره چلوټ کړی دی او شایم درای پرې خای شایم سره خو بس مې را خبره ورو چې خپل کورونا پارمون دی.
د خیبر جنسې د باړی د خلکو د کورونو د بیا جوړولو د ماویزه په حق لمو چې کله د فاټا سیکټریټ د بیا بحاله څنګ مشر یوسف سره رابطه وشو نو دوی وویل چې باړه او تیرا ډېرې پراخه سیمې دي او زمونږ کمیټې پکې لګیا دي چې څومره زر سروې مکمل کړي نو خلکو ته به یې ماویزه ورکړو.
خپل پروسیجر ده کنه
د فاټا سیکټریټ د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې مکمل وران شوي کور لپاره به 400,000 روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1,68,000 روپۍ معاوضه ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا اوس مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین لجوان دا سرنست دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا خیند او میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو تونی تید کینی تولو تخفل فلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د شمالي وزیرستان مارکیټونو د دوکانونو مالکانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خپل ځمکې حواله کړي او د مارکیټونو بیا د سره جوړولو لپاره دوی ورته معاوضه ورکړي. دا غوښتنه دوی د خالی په ورځ ماښام د شمالي وزیرستان نه راغلي متاثرینو د جمعیت اسلامي د امیر سراج الحق سره په یو ملاقات کې کړې ده. په دغه اړه باندې ریاض موسی خیل راپور راکړي.
د جرګې وینا وا چې حکومت د شمالي وزیرستان اپریشن دوران د میرانشاه او میرعلي بازار په زرګونو دوکانونو وران کړي او اوس په دغه ځمکه سرکاري پارکونه او د خپلې خوښې مارکیټونه جوړول غواړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د شمالي وزیرستان مارکیټ اونر اسوسییشن صدر جمال الدین وینا وا
مونږ ته حکومت وایي چې زه تا ته شپږ مارکیټونه جوړوم چې پاګه 27 دوکانونه او مونږ یې قیمت دی کینا 10,000-12,000 دوکانونه دي چې قیمت دا بیا د چا لاس
راز د یاد تنظیم نائب صدر حاجی بوستان اوے کو حکومت مونگتا د مارکیٹونو اختیار را نکڑو او پخپل خوخ دکان جوڑ کړو نو دے سر بسیم کی خان جنگی شروع شی.
مونگ دے حکومت دا خاص کوي چې خپل خو چې سوشل او شول خو بکی چې اوس چې مارکیټینه کوم جوړیږي نو هغه د فراد خورې او د مارکیټونو ولا کسان چې دي هغه نه د پښتنه او شي او هغه ته دا ځناور کړل شي هغه ته د جوړولو په بنیاد خبر ورسره وشي.
همدار از د مارکیټ اونر اسوسییشن جنرال سیکرټری سخی رحمان اوه ک حکومت پارکونه جوړوي نو بل زید جوړ کړي او د غلړ کې دي د غیر متعلقه خلکو سره د مذاکراتو په ځای زموږ سره مذاکراتو کې
دا نور چمنونه جوړوي او نه باغیچه پکې جوړوي یار باغیچه کې جوړوي ال تخپل سرکاري زمکه دي چنیولې دي قبضه په کړی ده په زرګونو کیلومتر زمکه دي نیولې دي پاکې جوړوا پارکونه. نو دا فر یاد لاره غلیو چې دوی خبرې دي چې یو خوده زمو سره خبرې شروع کی زکه چې تاوان زما شوی دي زمکه زما ده که سپې جوړوي که نه جوړوي ما تخپل زمکه په والا کا غیر متعلق خلکو سره خبرې ما پې کا او بل مطالبه مو دادا چې مونږ ته د خپل زمکه په خپل په لاس کې راکې مونږ ته کدا او ځان را کوي ډیره بخایي ک نه را کوي نه ډیر را کوي مونږ به د خپل اباداو خو
د شمالی وزیرستان د متاثرینو د مسلو په حق لا چې مشال ریډیو د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق نه تپوسو کو نو دوی چې د خلکو د ملک او کام د پاره قرباني ورکړې ده او د دوی د مسلو د حل کولو د پاره وا ټولو متعلقه چارواکو ته आवाज رسوي. دی وایي
دوی موقف مونږ واوري دو دی د خوري خو مالکان دوی لري لہذا زمون موقف هم دار چې د دوی د خوخ مطابق دی ال تکي دوباره آباد کاری وکړي شي دی باندې با مونږه په سنټ کې پہ خبر کو خیبر پختونخوا گورنر سم پہ خبر کو وزارت داخلہ سم پہ خبر کو اور دی په معاملاتو کې کوم ادارې انوالو دي او کوم محکمې انوالو دي دا ټولو چارواکو سبا پدې باندې منګه غړیږي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې پروس کال جون میاشنا د وسلوالو په ضد ضرب اعظم اپریشن پیل شوې دي چې لوجې په لکونو خلکو د سیمینا کړه کړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
له شمالي وزیرستانه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر ویلي دي چې ریادي جنسي زیاتره سیمې له وسلوالو پاک کړل شوې دي او له دغه سیمو نه بې کوره کړل شوي خلک بیرته ستنېږي، خو د ستنېدو عمل په سمه توګه نه دی روان. په اسلام آباد کې د مشال لیډو خبریال سره په مرکه کې د قومي اسمبلی غړي زیاته کړې ده چې باید حکومت خلکو ته د اوریدلو تاوانونو معاوضه هم ورکړي. د شمالي وزیرستان څومره سیمه له وسلوالو پاک شوې ده؟ په دغه اړه باندې د نوموړي ځواب څه داسې و:
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 98% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا دا ہے چکم پراسس دا ہے دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے بار بار دا خبرات دے متصرین طرفا نہ ہے دو دے عوام طرفا نہ ہے دو یہ جرگی طرفا نہ دو چے دا پراسس دا جوچ تقریباً کم و بیش میر دا دیمان دا چوال خمیس 15,000 پر ڈے وطلی کری چا ہر اوریز 15,000 خاندان واپس کیجی خو بہر ہر چے درے ذرائی ہیں بیا ہے دے وچا امید پی دوش امیس پلا رہے یا مشورہ دا دو چے دے کا جوری رہنا وخلا تر دے میرا شان
نذیر صاحب د یو منتخب ایم این اے په حیث باندې ستاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سره په دې حوالے سره څه خبرې شوې چې ولې دا خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودي جوشي سره ملاقات شو دا هغه سره مودا خبره وکړه چې د میر د عوام زخمی نه چې کېم دي یا د تکیم پرشنی ورسېدل کېم نقصانات یو شول دغه واحد الیار دغه دوه چې نن دا په عزتمنه طریقه سره تاسو سره زر واپس کیږي دا ټول ګیلې منو پدا کې ورشي هغه یو د چې نذیر خان فی الحال موجودگی میر چې داخل کرو علی دل کې د بجلې تنظیم نشته دی به تنظیم نشته دی سکولې تنظیم نشته اسپیټالې تنظیم نشته میش داخل کرو علی په داخل کو به میش تشکی گورنر سره میش تقریبا سل قسم جرګه وشول په جرګه کې میش دا اول ډیماند دا کړی چې متصرین د بازار ته ځرو پاشي د سفرر منست سره د میش میټینګ شوی
تر دې د ماده کم کم سیمو خلک چې دی هغه واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی؟
کم و بیش 15,000 لگ بھگ داس خاندان تلی دی چې پاک دی سپینوام تحصیل دی مرلی په طرف باندې چې کوم دا غاشه شیخیل کوم دای و سلام دی خیل کوم دای دا کومینه تلی دی نمبر 2 کې ایست خشور طرف ته چې ما علاقه دو سنه صفه کې تلی دی ایست مر شیخیل کوم دای او حکیم خیل کوم دای دغه واپس اعلان شو لري خو یا تلی دی کنه
سیمه کې چې کوم بازارونه وران شوې دي یا سکولونه یا سپټالونه یا نور کوم ځایان چې دي دوباره آباد کاری د پاره څه کوششونه روان دي؟
مخفل دا 500 ارب ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان چې کوم دا بازار ته نقصان رسیدلای دی یا د کینې نه د 500 ارب ډیمانډ میشتره چې دا ری پیدا ملاو شي او کوشش میز دا کی چې پدا کې درې غا جوړی شي کمیټه چې وادي آرمی طرفه وي وادي پولیټیکل انتظامیه طرفه وي وادي عوامه طرفه وي نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي.
ډان ورسپانی د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا د سفر په اړه اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د فوج د مشر امریکا ته د دویم سفر ته ډیر زیات اهمیت ورکول کېدو، که څه هم نوموړي په موثره توګه خپل ځان وړاندې کړو خو متاثر کون نو. د فوج مشر دا سفر په داسې حال کې کړی چې د حکومت او فوج ترمنځ اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي، خو د فوج مشر او امریکایي چارواکو په خبرو کې دا تاثر د لمنځه ختم کړو چې ګینه د خبرو تر مقصد د جمهوري حکومت پر ضد دي. ورسپان لیکي په دې خبره کې دوی په جزوي توګه کامیاب شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن سره د فوج د مشر ملاقات په اړه سپینی ماڼۍ په یو بیان کې ویلي وو چې دا ملاقات د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدنې تسلسل وو. په اداریه کې راغلي چې له دې خبرې انکار نشي کېدی چې له امریکا سره دواړه اخیزه تعلقاتو کې ډېرې زیاتې مهمې خبرې موجود دي، پرته له دې چې په پاکستان کې دننه د فوج او حکومت اړیکې څنګه دي. د دې تفصیلات غیر معمولی دي، خو د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR په دې اړه ډېرې واضحه خبرې نه دي کړې. دا ورسپانې په خبره ممکنه ده چې په راتلونکو ورځو کې د دغه خبرو اترو نتیجې رابرسېره شي. په دې کې تر ټولو مهمه خبره په افغانستان کې له طالبانو سره د ځنډ ښکار د سولې خبرې ترې بیرته شروع شي.
ګلایا زوچ د ډان ورسپانې د یو ادارې مهم ټکی وړاندې کول. درنګ شبیله په پښتونخوا کې دا سحر لسنی بجی کې دن کې دی مهم خبرونه او د خبرونو ورسره د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو. د پاکستان او افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې په دې غونډه کې به د دواړو هیوادونو د خزانه وزیران او لوړ پوړي اقتصادي چارواکي برخه اخلي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی له افغان ولسمشر سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره پر همکارۍ او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر مسله خبرې کړې دي. د امریکا د جیولوجیکی سروې اداره وایي د 15.9 درجې زلزلې د افغانستان، هند او پاکستان ځینې سیمې لړزولې دي. په دغه زلزله کې د ځاني او مالی تاوانونو په اړه لاسته راپورونه نه دي رارسېدلي. د میانمار د شمال په یوکان کې د ځمکې د خوېدو په پیښه کې د مړو کسانو شمېر نږدې 100 ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې شاوخوا 100 نور کسان تر اوسه لا درکه هم دي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې برسلز په اطرافو کې 14 کسان نیول شوي دي. دغه کسان لس ورځې مخکې پر پیرس د شوو ترهګرو بریدونو په تړاو د پلټنو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې نیول شوي دي. د مصر ولس تیره ورځ په هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویمه مرحله کې خپلې رایې ورکول پیل کړې. د انتخابات په کال 2013 کې د مرسي د حکومت د ړنګول نو وروستو په لومړي ځل کېږي. او تیره ورځ خوښه یو زر هغه کسانو د یونان او میسیډونیا په پوله احتجاج کړی دی چې د چارواکو په وینا د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو هیوادونو مهاجر شوي. خبرونه مور دردونکو سرود اسلام آباد ته چرته زمو همکار ریاض مساخیل ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریا د اقلیتونو په تحفظ لیکلې او وایي چې سویلي آسیا کې یو لویه مسله دا ده چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی دپاره حالات ورځ په ورځ خرابیږي. او د دې تازه مثال د تېرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یوه کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې دا ښودل شوې وه. ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قرآن پاک بې حرمتي کړې ده. اداریه وایي چې هر څوک پولیس د مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوې نه مخکې یو تن نیولی هم و، خو د دې باوجود را پارېدلي خلکو کارخانه اوسې ځلا او د هغې په دوی مورز یې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه. خو خوشقسمتي دا وه چې دواړو پیښو کې څه قسمه ځاني زیان نه دی شوی. البته بدمرغي دا ده چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی، نو بیا ولې دومره خلک را جمع کیږي او قانون په خپلو لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي. اداري اخره کې لیکي چې دا بده پیښه د وزیر اعظم د هغه اعلان څو ورځې وروسته رامخته کیږي چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی. خدا وروسته پیښه ښایي چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حده وي او په هغې عمل درآمد نه کیږي. او لویه بدقسمتي دا ده چې تر اوسه صرف د احمدي ډلې ځینې کسان نیول شوي دي او د بلوګرو لخوا هیڅوک نه دي گرفتار. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حقونو غوښتلو لپاره په خپله کوشش کولو اشاره ورکړې ده. اداریا د پرویز خټک د خولې لیکي چې څرنګ مو په وفاق د بجلی بقایاجات زیاتولو او صوبې ته حوالګي منلې ده او دغه لړکې په خپله د نیپرا عدالت ته تللی وو. همداراز به د نورو حقونو دپاره هم جنګ کوي او دا هر څه د کال 1903 د آئین مطابق دي. اداریا مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار دپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې دپاره ضروری ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروری هومورک وکړي شي. او بلدا چې د وفاق نه کمی پیسې صوبې ته ورکړي کیږي، د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره د هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرچ کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کیږي. اداریا خیره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروری ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش ته موجودیت په اړه د راپورته شوو اندېښنو، او د نېشنل ورځپاڼې په افغانستان کې وګړو ته په ورپېښو مخ په زیاتېدونکو ستونزو راپورونه خپاره کړي دي. زموږ همکار هارون باچا د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعالو وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنگي قمندانانو او وړو تر وروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبر ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو د هیواد په نورو برخو کې له فرقهییزو تر وروستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه ترسترګو کیږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېده په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نیشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کیږي او د افغانانو د بیروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده. د هیواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د افغان خبردادا چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د وفال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نکي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پیرس د ترهګرو بریدونه ورستو د بلجیم په پلازمینا برسلس کې هم ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي، او د دې هیواد وزیر اعظم پرون ویلي چې برسلس له جدي او خای زر پیښودونکي ګواښ سره مخ دی. چارلز میشل خبریالانو ته ویلي دی یریږي چې په برسلس کې به هم د پیرس په شان ترهګر بریدونه وشي. په دغه اړه د احمد تکل راپور ته وګدو.
د بلجیم صدر اعظم په خپل هیواد کې د پاریس د حملو په شان چې لس ورځې مخکې په یو وخت کې په څو ځایونو کې پیښې شوې، د ورته تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی. په داسې حال کې چې په بروکسل کې له شنبې ورځې راهیسې اعلان شوي احضارات نن هم دوام لري، صدر اعظم چارلز میشل د بلجیم د ملي امنیت د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ډېر ګواښ تجارتي مرکزونو او عامه ترانسپورت ته متوجه دی. څرنګه چې پرون مې هم یادونه وکړه، زه دا تاییدوم چې موږ د پاریس حملو ته له ورته حملو څخه ویره لرو، داسې چې څو کسان ښایي په څو ځایونو کې څو حملې وکړي. له نښو نښانو مو دا نتیجې ترلاسه کړي چې احتمالي اهداف ښایي له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه وي. مثلا موږ د تجارتي مرکزونو، پلورنځیو او د عامه ترانسپورت په اړه فکر کوو. په بروکسل کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ دي او پولیس د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د چارواکو په وینا د حملو پلان لري. د بروکسل د مترو ښاري سیستم، ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د فوټبال لوبې او نور مناسبتونه ځنډول شوي او په اورګاډو، د اورګاډي په سټېشنونو او هوایي ډګرونو کې د امنیتي مامورینو شمیر زیات شوی دی. چارواکي شک لري چې د پاریس د حملو یو مشکوک تنظیمونکی صلاح عبدالسلام به ښایي په بروکسل کې پټ شوی وي. خو د بلجیم د کورنیو چارو وزیر جان جامبون ویلي هغه ګواښ چې بروکسل ورسره مخامخ دی، په دې ښار کې د صلاح عبدالسلام د حضور په پرتله زیات جدي دی. جامبون پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې اوسنی ګواښ د یو ځانګړي شخص د ګواښ په پرتله لوړ دی. د پاریس د لسو ورځو مخکې د حملو یو بل مشکوک تنظیمونکی عبدالحمید اباؤد هم د بلجیم و 28 کلن اباؤد څلور ورځې مخکې د پاریس ښار په لمنو کې د پولیس په ډزو ووژل شو. بروکسل چې نږدې 1 میلیون وګړي لري د اروپا له خورا مهمو ښارونو څخه دی او د اروپایي ټولنې مرکزی دفتر او د ناټو مرکزی قرارګاه هم په همدې ښار کې دي.
د احمد تکر لاپور مورد اوردونکو د نیشن ورځپاڼې لیکلي دي په پاکستان کې د پخواني پوځي امر ضیاءالحق په دور حکومت کې جهادي عناصر د بارنۍ پالیسۍ په برخه کې د یو عالی په توګه استعمال شو چې له وجې اوس هیواد له بیلابیلو ننګونو سره مخ دی. د دغه لیکنې مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
دی نیشن ورځپاڼې کې د 1990 لسیزې د جنگونو وروسته په عمومي توګه د یوې داسې پر امن او باثباته نړۍ هیلې پیدا شوې وې چې پکې به د خلکو د ټولنیزو اقتصادي حل د انساني انرژي او وسایلو په ذریعه ممکنه و، خو د مقالې په خبره داسې ونه شول. سخت دریځه تشدد په افغانستان او منځني ختیځ کې د جنگونو وروسته راوټوکېده او بیا په نړیواله کچه د ترهګرۍ په شکل کې خپور شو. ورځپاڼې کې د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو د رد عمل وروسته نړۍ کې حالات بدل شول. لیکوال بیا د برتانیا د جولای د 8 او د هند د 26 ستمبر د بریدونو د یادولو سره وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې زیات زیان رسوونکي یو بل برید د نومبر په 14 په پاریس کې وشو چې پکې ګڼ شمېر کسان ووژل شو. مقاله لیکي له بده مرغه د 21 پیړۍ لومړۍ دوه لسیزې د بدو ترهګرو بریدونو په توګه یادېږي چې پرله پسې په مختلفو هیوادونو کې شوي دي. لیکوال د ټولنیزې او اقتصادي ترقۍ په اړه لیکي چې له بده مرغه په نړۍ کې ټولنیز اقتصادي پرمختګ هم برابر نه و او په ډېرو ځایونو کې غیر شفاف و. د اقتصادي بحران او سیاسي فشار له وجې نفسیاتي ناروغۍ، ناامیدي او د خلکو یوازې کېدل پیدا شو چې ورسره ناسمې رویې ته لاره جوړه شوه. مقاله لیکي ټولو اقلیتونو ته یو بیل ځای ورکول او د هغوی د شناخت بحران سخت دریځه تشدد ته شرایط برابر کړل، خو په مذهبي نقطو افراطي غورځنګ د موجوده نړیوالې ترهګرۍ تر شا اوس تر ټولو لویې وجې جوړې شوې. لیکوالی کې په داسې حال کې چې د اسلام، عیسائی، یهودی، بودھ مت، هندو او نورو مذهبونو پلویان د اسلامي سخت دریځې په بنیاد تشدد کوي، دلته بیا دا خبره راپورته کیږي چې دا مسله کوم مذهب پورې محدوده نه ده، خو په دې وروستیو کلونو کې مسلمانه ټولنه هم د دې وجوهاتو له وجې د سخت دریځه تشدد او ترهګرۍ سره د تړلو خبرو لاندې راغله. مقاله کې مذهب د عقیدې په توګه هیڅ مسله نه جوړوي، خو چې کله دې ته د واک اخیستو د غالب راتللو لپاره سیاسی شکل ورکړل شي نو دا بیا یو مسله جوړه شي. لیکوالی کې د پاکستان لپاره د زده کړې ډېر سبقونه دي. د تیر پوځي عامر ضیاءالحق په وخت کې جهادي عناصر د بهرنۍ پالیسۍ د یوې آلې په توګه کارولو له وجې پاکستان ته زیان رسیږي او هیواد تر اوسه د دې مسئلې د ختمولو لپاره جوګه نه شو. مقاله په پاکستان کې د مختلفو ترهګرو تنظیمونو چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او په د هیواد کې له نویو نومونو سره فعالیتونه کوي په اړه لیکلو سره زیاتوي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړه کړه خو عملي کړې یې نه ده. پاکستان باید تیروتنه ونه کړي او د سخت دریځې او ترهګرۍ د ختمولو لپاره قومي اکشن پلان عملي کول به د پاکستان د راتلونکي فیصله وکړي.
انیس اجمل وا چې دی نیشن اخبار د وی لیکنې مهم ټکی وړاندې کول او سرزو چرسدی ته چرته چې د باچا خان سکول ماشومانو یو کلتوري میله را جوړ کړی او په دغه میله کې د خپل هنري نندرتون په وسیله د پښتنو د کلتور، تاریخ او د پښتنو د پرمختیا او ازادۍ لپاره د باچا خان په مبارزه باندې رڼا واچوله. په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
د چرسدی باچا خان سکول کې د دغه سکول ماشومانو د نړیوال کلتور ورځ په مناسبت یو میله وکړه چې پکې د پښتنو د کلتور بیلابیل اړخونو باندې رڼاګانې واچولې شوې. دغه ماشومانو د خپل هنرونو، خاکو او تقریرونو په ذریعه د پښتنو په تاریخ، د باچا خان د پښتنو لپاره کړې مبارزې وړاندې کړل. د دغه سکول پرنسپل مسمی د مشال لیډو ته ویل،
د دې مقصد دا چې موږ خو یو دای چې د دې ثقافت نه خلک خبر کو او بل خبر دا چې چونکی زمنګ د باچا خان په نوم نه دا غو میشن ویجنو چې دا مخ پرمان دلر شو د پښتون قوم د بچی چې دلته کوم سبق وي هغه ته یو هغه سره یو خدمت کول دغه ته یو سپورت ورکول زمونږ ماشومان ته هر سار چې کوم اسم لیکيږي پاغه کې موږ پروپرلی د بچاهان د تاریخ سره ریلیټډ چې کوم خبرې دي دغه څه مقصد او یا هغه د عدم تشدد په اړه کې څه دغه کړی
ته پنځم کلاس ماشومی روبی فضل چې په دغه پروګرام کې رجنکو د تعلیم په اهمیت باندې یو خاکه کې د خپل هنر خودنه هم وکړه وای چې داسې پروګرامونه دوی ډیر څه زده کوي
تعلیم وکړي بلکې جنکه هم تعلیم حاصل کړي او نور دا چې راواز موږ سکول کې چې کوم اکټیویټیز کې د کلچر باره کې کوم څه نو موږ هغه موږ تاغه کې خپل هنر هم زده کوي او نور دا سکول اکټیویټیز را باندې هم کوي
د لسم کلاس رحمان الله وایي چې کتاب سره سره دا سې کلتوري هلې ځلې ډېر مهم دي
کوم چې ماشومان دي دا چې یو شان سبقونه وي لکه مطلب دا بوکونو ته ګوري نو د سره بورم شي سره او نور هم دا اکټیویټیز د یو کس ابیلیټی مخ کې راولي او د دې سره موږ خپل کلچر نه خبر شو
دغه سکول پرنسپل وینا وا چې بچا خان سکول کې دوی صرف د بیوس خلکو بچو ته خودنه کوي او شتمن خلکو نه غوښتنه وکړه چې په دې خدمت کې دوی سره مالی مرسته وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
اوردونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې ستونزې او سرکار په دغه خپرونې کې تاسو د زلزله ځپلو خلکو د غوښتنو په اړه اورئ او د خپرونه مجید بابر وړاندې ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزه سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه اومني په روانه خبرونه کې به واوري چې د تیر میاشتې په شپږشتمه نیټه کومه دلدله راغلې وه د هغې دلدلې له وجې د سوات او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې تعلیمي ادارو ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی د تعلیمي ادارو ترڅنګ د دغو سیمو ولس نور هم د مالي او ځاني زیانونو سره مخ شوي دي دا چې د دغو زلزله د پلو سره صوبایي حکومت تر دا مهال پورې کومې مرستې کړې دي او کنه هم دا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده
تقریباً بلڈنگ ٹول سے خراب دے آؤ نور دی زمون نے شروعات میں چاہے دوبارہ بھی آج زلزلہ ہو شروع بھی آؤ ڈیر زیادہ خراب ہو
اول تو کوشش کرو گیا اول اول اگو تک پر شیلٹر برابر کو سرا تعلیم خود پی آر ڈی جناب ہے بی ٹی آئی خبر خبر ہوگی ان شاء اللہ
د تیر میاشتې د شپږویشتمې نیټې د دلدلې له وجې په سوات کې یو شمېر ودانو ته زیانونه رسېدلي دي چې په دغو کې د تعلیمي ادارو ودانو ته هم زیانونه رسېدلي دي په دې اړه باندې زموږ همکار نیاز احمد خان دا راپور برابر کړی ستاسو پام ورته راګرځوم
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډی ډی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه یو نیم سل تعلیمي ادارې متاثره شوې دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي په دا اړه دوی مشال ریډیو ته وویل
اراوند یو نیم سل سکولونه داسې دي 150 پوښه چې هغه تینا متاثره شوې دي خو کافی اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې کې های پرایمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډکلیئر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغه کې ماشوم دوباره متاثرہ
تعلیمی اداروں کے دسوات پوہنتون جہان زیب کالج اور جنکو لوئی خوانزے سیدو ڈگری کالج ہم شامل دے سیدو ڈگری کالج کې د چارواکو ترمخ شپاړه سوه جنکۍ زده کړې کوي ولې د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خو راځي ولې په متاثره کمرو کې زده کړې نه کوي په دغه کې یو زده کوونکی وایي
زما نوم نوشین احمد دی او زه فورت ایئر کې یم تقریبا بلډینګ ټول سي خراب دی او لکه نور دې زمونږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزلہ وشو نو بیا ډیر زیات خراب دی او موږ کې نن کلاسونه وانه غوښتل چې موږ یې دلته او بلډینګ ډیر زیات خراب دی موږ دا وخت نه کوو چې دا دې صحیح کې او موږ دې په الحال بل بلډینګ را کې چې زمونږ ټایم نه ضایع کی
د ډیګری کالج پرنسپل تلت پمر وای چې د کالج پوره ودانه متاثر شوې ده، ول دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاری ساتلې دي او کالج نشي بندولې.
سر کپاسټی د کالج زم سره الریډی نشته، زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارټ کټ دي د مخکې نه. بهر حال موږ به مینیج کول. استاد سو وګوري چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل تباہ دے، بالکل ډیر زیات خراب کنڈیشن کې دے، او کم زے تاسو په کتلو چې په کم بلاک کې ڈبل سٹوری نه الته کې ډیر زیات څنګه کم زے سنگل سٹوری دا الته بیا هم سب بچت شوی، خو کم زے کې ڈبل سٹوری دا الته کې ډیر زیات خراب حالت دي. نو اوس مونږ نه پوهیږو چې سبق او
د سواد طالبی ادارو او خاص کر د جنکو متاثر کاله ستونزو په اړه د سواد مرستیال کمشتر محمود اسلم وزیر هم د کاله ته ورغلو. دوی په دغه مخه خبریالانو ته وویل
کله چې ما په خپل وکړو وکیل چې دې کې د سپورشن شته چې هغه د اوسېدو اوس قابل نه دی، او دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ اے سی سی این ڈبلیو ایکشن سی این ڈبلیو دا موږ سره موجود دي، چې دا سي ټیکنیکل شی دی، په دې باندې دوی موږ ته رپورټ راکړي چې دوی موږ ته څنګه رپورټ راکړي کدی وایي چې را ده اوسېدو قابل نه دی. نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج ته دا اډوایس کو چې را تاسو بل بندوبست وکړي.
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو ترمخه متاثر شوی تعلیم ادارو کې د شلو زورو نه تر پنځه زورو پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي، او دغه بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به دوی د صوبایي حکومت نه مرستې غواړي.
دا چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د زلزله ځپلو سره کوم ډول مرستې کوي، په دې اړه مو د صوبایي سملای د بیا رغونې د کمیټې یو غړي احمد خان بادر سره رابطه وکړه. نو هغه وایي
داسې ودی یقینا د شپږشتم تاریخ باندې چې کومه زلزله راغلی نو ډیر لوی آفت د الله طرف نه، او ډیر زیات نقصان او ډیر لوی تکلیف زمونږ پښتونخوا ته او زمونږ پښتنو ته رسیدلی. او حکومت خو هغه وخت سره هم ډیرې دعوې کړې وې چې مونږ به داسې داسې طریقو سره مدد کړو د دې خلکو، خو چونکې زه د دې سټینډینګ کمیټه ممبر یم، د بدقسمتۍ نه یو میټینګ نه دي کړې دی تر اوسه پورې، نه دي مونږ چېرته میټینګ د راغوښتي وه او نه مونږ سره په دې باره کې دوی سلام مشوره کړې ده.
نو احمد خان صاحب، د دغه کمیټې چې کوم کار دی هغه هم دغه دی چې په صوبه کې د بیا رغونې کارونو ته او امدادي کارونو ته کتنه وکړي، نو په دې لړ کې چې تر اوسه پورې د زلزله ځپلو سره کومې مرستې یا امدادي کاروایانې روانې دي تاسو ته خبرې؟
بابر صاحب بالکل، مونږ یوازې چې زما نور ملګري هم دا پوزیشن زما یقین دی چې یو ملګری هم ته یې نه خبر کړ، ګو چې زما په دې توګه چې زه چونکې ممبر هم د دې سټینډینګ کمیټې په کار ده چې کم از کم زه خو د با خبره ساتلې وم، زه هم د دې با خبره نیم ساتلې شي.
آیا په دې نږدو کې د دغه کمیټه کم د غونډې راغوښتو کوم خبره شوې ده یا تاسو کوم ریکویزیشن کړی ده؟
جی، مونږ ریکویزیشن کړی دی د صوبایي اسمبلۍ چې د اسمبلۍ اجلاس ته رابرلو، خو تر اوسه پورې لا څه فیصله په هغې باندې حکومت نه ده کړې.
او د دې کمیټه د غونډې د راغوښتو کوم ریکویزیشن هم کړی دی؟
بالکل جی، د دې مونږ ریکویزیشن کړی دی، خو ما تاسو څنګه رزوکو څنګه چې د صوبایي اسمبلۍ د اجلاس هغوی څه فیصله نه ده کړې، همدغه رنګه د دې هم هغوی څه فیصله لا تر اوسه پورې نه ده کړې.
اسې حکومت څه وایي احمد خان صاحب چې د دغه زلزله ځپلو په خاصه توګه د تعلیمي ادارو خبره به وکړو، ځکه چې د صوبې په ډېرو سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې ړنګې شوي دي، اسکولونه کالجونه د جنکو کالجونه په سوات کې جانزیب کالج، نو په دې لړ کې ستاسو څه لایحه عمل دی؟
بابا صاحب دا خو لایحه عمل خو به حکومت جوړي، پلانز او پروګرامونه خو به داغي، خو دې بدقسمتي دا ده چې داوی ډېری کیږي په اخبارونو کې، بیانونه ډېر ورته لیکيږي او پریس کانفرنس ډېری کیږي، خو عملی په میدان باندې مونږ ته څه نه ښکاري چې تر اوسه پورې دې داسې څه قدم پورته کړی دی یا چې دې څه کړي دي. تر اوسه پورې تعلیمي ادارو ته ډېر لوی نقصان رسېدلی دی، په کومو علاقو کې چې زلزلې راغلي دي هغې ته حیدر خان هم وزټ کړو، مونږ هم تللي واغېدو. نو ته بالکل تاسو یقین وکړئ چې دا ماشومان په دې یخنۍ کې بالکل د بارانونو ته د وورو ته او د یخو شپو ته همدغ په شان په کلاو میدانونو کې ناست دي. سکولونه خو لا لرې خبره ده، د خلکو کورونه نشته،
احمد خان صاحب تر اوسه پورې آیا تاسو ته کوم داسې معلومات حکومت درکړي دي صوبایي حکومت چې دې زلزله ځپلو سره په خاصه توګه تعلیمي ادارو دپاره کوم د تعلیم محکمه ده د عاطف خان صاحب وزیر په مشرۍ کې دوی څه پیسې جاري کړي دي، کوم څه داسې طریقې کار جوړ کړی دی چې تاسو ته خبرې؟
زه بابر صاحب بیا هم خبره کوم، دی کیدی شي خپل منځ کې کړي خپل مشوره باندې کړي، خو مونږ ته بالکل نیو خبر نه، د اسمبلی کې هم د اسمبلی کو اجلاس نه درا بولل شوی، کو مرګری هم د دې خبرونو نه خبر دي
او تر اوسه پورې حکومت چې کوم یو اعلان کړی د دلدلې راتګ نه پس چې موږ 3 ارب روپۍ د دې دلدلې د پلو سره د مرستو لپاره جاری کړی دي نو دا واقعي جاری شوی دی او خلکو ته رسیدلی
بابر صاحب دا سی وا چې بعض خلکو ته زما په نوټس کې چې کوم خبره وا ما ته چې د حکومت د طرف نه خو زمیم خبر شوی خدا باز چې کوم سرکاري اهلکار او لازم نه څه خبر شوی ما نو ما ته دا انفورمیشن دی چې سرحد پورې دی کوم کسان شهیدان شوی دی هغه سره لږ ډېر امداد کړی دی فوډ پیکج کې دی سره لږ ډېر امداد کړی دی او زخمیانو سره کړی دی خو دا غي بد قسمتۍ نه ما سره هیڅ څه فکر نشته
د زلزلہ زپلو سره د مرستو په لړ کې صوبایي حکومت تر دا مهال پورې سهلې دلې کړې دي او په دې لړ کې یې څومره مالی مرستې د غوډلدله د پلو ته رسولې دي دا پښتنې مو د صوبایي حکومت د مالیې وزیر علی امین مخې ته کې خو دې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې علی امین صاحب تاسو ته معلومه ده چې د اکتوبر په 16 نیټه کوم زلزله راغلې وه په اغې د پاره آیا صوبایي حکومت کوم د مرستې کوم مالی مرستې شروع کړې دي
خو جی بالکل دی شانګلا بالاکاندا علاقے میں التا کل رپورٹ لالو او مطابق التا فورن اغه ورج 24 اور فوجوال ٹوٹل کم دا جامی ہوا امر کچے رالا اخو تو فل پیکیج پینٹ کا شانے پرتے میں شروع کو میرا علاوہ نورو ویلوچے سیرے کے نقصان شو میں اور مارے میں کوئی ڈپارٹمنٹ بیماری چونکہ دادا خبر وہ اپن ٹول ایولیشن شروع کو بہت پورے قدر دین دا کمول اور کول گیا یو د ریلیف پیکیجز صبح کوم 3 روپۍ ته لپاره مصرف کړي نو دا د ریلیف کوم فانشن دی او هغه لپاره به دا رقم د ویلو لپاره به استعمال شي
علی امین صاحب په سواد کې او په د دین علاوه په نورو د خیبر پختونخوا په سیمو کې تعلیمی ادارو ته ډیر نقصان رسیدلی دی کالجونه سکولونه د هغې لپاره کوم خصوصي پیکیج تاسو اعلان کړی دی
اول بوستراتی وار خدا را دې کوم خلک بالکل کورونا رنګ شوی نه لګولې چې الله دې معافي وکړي دا کوم شیلټر اوف مسله ده وخت او وای خبره ده موسم او وینټر رااله موږ ټول کوشش کولو غواړو چې اول هغه ته خپل شیلټر برابر کړو ورسره دا اولو کوم شادي د نړۍ غلې و ار ریکارډ د خبره ده کوم سمات نه تما شي چې اعلان چې مو ولې نه چې چې ټول زیات کار د موږ کوم څه ولا اوس پوره اوس پوره بالکل خبره به وخت پرتا و موږ د دې یو ریشن کیسه مو د نړۍ تر کوم ډول فلسفي څلارو تر هغه علي د نړۍ علاوه نور د سرکاري ځان په شان شوی دی نور ما نه فل کار لګیاو دا ان شاء الله دا به ځای خبره ده خامخا چې کوم فرانس شوی دی تعلیم خو د پیړۍ دی دا د ډي آی سٹاف دی موږ خامخا به ان شاء الله دا اس دې سپاتي ول ودا ټول هر شی ان شاء الله بیا کار دا بیا ان شاء الله کافي کوي کوم یو ته ماشه دی
علي امین صاحب د دغه 3 ارب روپۍ نه علاوه آیا تاسو بل کوم لاهي عمل جوړ کړی دی چې دغه زلزله په لو سره او په خاصه توګه تعلیمي ادارو سره مرسته وشي
دا خبره ده چې موږ کوم څه بدا دا اولو چې موږ فرنٹ لائن باندې ودا دلته پاکستان ته خاصه باندې
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 44 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.